احمد شبریم سلامونه وو پچی شوی دا ساجی رډو د دې سات خبرونه مایکروفون ستاسو پروگرام ته ځانګړي شوی ده مخکې تر دې چې پروگرام ته مخ کړو او په دې پروگرام کې ستاسو زنګونه له نور اوریدونکو سره شریک کړو خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو لومړی تجارتي پلاوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ملاتړ کوي په کابل کې د طالبانو له چارواکو او خصوصي سکتور له پانګوالو سره وکتل د طالبانو حکومت ویلي دي چې د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ د ګډو خونو پاتو د امریکا سوداګریز پلاوی افغانستان ته ورغلی وروسته تر دې چې طالبانو د 2023 کال د اگست په 15مه کابل ونیو دا لومړی ځل دی چې یو امریکایي هیئت افغانستان ته ځي د تورخم لارا روسله دی بند شو چې نن هلته د افغانستان د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نشته وشو د دې نشته په بار د تلفاتو په اړه زړه دقیق راپورونه ورکړل شي وي به سرچینه چې نه غوښتل نو مې وښتل شي ازادي رډو ته ویل دي چې څلور طالبان په دې نشته کې وشل شي وي خو تر اوسه په خپلواک توګه دا خبر نه دی تایید شوی د افغانستان په تو دو ولایتونو کې نن شونیس کال پیل شو په نوو ګرمسیر ولایتونو کې حلکان شونځیو ته ولاړل او نجونو ته بیا هم اجازه ورنکړل شوه چې له شپږم ټولګي ورپورته شونځیو ته ولاړ شي د پاملرنې مؤسسې د تیرې اګست میاشتې په 28مه په یوه راپور کې ویلي وو چې په تیرو دوو کلونو کې له زده کړو د محرومو شویو نجونو له امله افغانستان ته 4.5 میلیارد ډالر زیان رسېدلی دی تاجکستان وای د وی ترګر ډلې درې غړي وشلې چې د افغانستان له خوري د هیوا ته داخل شوی وو د تاجکستان د امنیتي خدماتو ادارې یا جی کی ان بی نن وویل چې دا پر روان کال کې ورته دوهمه پیښه ده د ادارې ویل چې دغه درې تنه د اگست په 13مه د شپې له خوا پر پوله اوښتي وو او غوښتل چې د تاجکستان د ملي ورځې تر منځلو مخکې ترورستي برید وکړي د تاجکستان ملي ورځ سپتمبر 15مه ده دا درې وړ وشل شوی ترګر د راپور لمخې د تاجکستان اتبادي په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی او دغه ادعا هم سمدستي په خپلواک توګه نه ده تایید شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د اوکران پلازمینه کیف ته ورسید د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کیف ته د بلینکن سفر چې لومړی ځل یې اوکراینی رسنیو خبر ورکړ ورلمخنه ویلان کړی یو شمېر امریکایي چارواکو چې نمونه یې نه دی پټاګه شوی اسوسییټیډ پریس اژانس اف سی ان ان ته ویلي چې له کیف څخه د بلینکن د کتنې هدف دا دی چې د اوکران د وروستیو درې میاشتې تهاجمي عملیاتو ارزونه وکړي او هم له کیف څخه د متحده ایالاتونو د ملاتړ دوام څرګند کړي روسي خبر ده چې بریتانیا نن اعلان وکړ چې د واګنر پروم د روسي د اجر وسلوالو ډله به یو ترسي ډله اعلان کړي د بریتانیا حکومت ویلي سره لدی چې د واګنر د ډلې مشر یوګن پریګوجین وشل شوی خو دا ډله بیا هم نړیوال امنیت ته یو غوښته د بریتانیا حکومت وی پارلمان ته به یو مسوده وړاندې کړي چې دا ډله د تروریزم د قانون په چوکاټ کې په دې نوم ثبت کړي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
فن نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده
زما نظر داده دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
سلامونه ستړي مشي مایکروفون ستاسو پروگرام دی ز فرید سیال پکې د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبلخت ستاسو کوربنه یم په افغانستان کې د خوراکي موادو د نړیوال سازمان مسؤلی هیسووا ویلی رویټرز خبري اژانس د پرون ویلی و چې د می په میاشت کې مجبور شوی دی چې 7 میلیون افغانانو ته خپل مرستې کمی کړي او په دې میاشت کې 2 میلیون نور هم کموي یعنی 10 میلیون هغه کسان چې اړمند یو مخ کې ورته مرستی رسولې لدې ورسته به په لوګه ویده کیږي مېرمن لی په افغانستان کې د راتلونکو ژمې لپاره سخت اندېښنه او خو دا ویل چې په ډیرو کمو سرچینو به په ژمې کې اړو افغانانو ته د بشري مرستو رسول استونز منوي د خوراکي موادو نړیوال سازمان وایي د دوی د مرستو په سلو کې شلي هغه خزې دي چې د خپل کورنۍ لپاره ډوډۍ ګټون کړي په افغانستان کې د خزو پر کار او نجونو پر زده کړو د طالبانو د هو حکومت محدودیتونه او همدارنګه د بشري حقوقو څخه سرغړونی د دې سبب شوې دي چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. له دې سره هممهاله د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې د افغانستان په ګډون 14 فقر ځپلو هیوادونو کې د بشري مرستو رسولو لپاره له خپلې بیړنۍ بودیجې 15 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړې ده. اوچا په خپل ویب پاڼه پرونه وخت یو خبر پاڼه کلیکلی دی چې په دې مرستو کې تر ټولو ډېرې پیسې یعنی 66 میلیونه ډالر افغانستان او یمن ته ځانګړې شوې دي. په لامی کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې مشر مارټین ګریفټس له قول لیکل شوې دي چې وايي موږ د ملګرو ملتونو د بیړنۍ مرستو صندوق څخه تمه لرو چې د مرستو اشته تشه ډکه کړي څو د اړمنو خلکو ژوند وژغورل شي. خو په ورته وخت کې اړتیا ده چې له دې صندوقه بهر نور مرسته کوونکي هم رامنځته شي. ګریفټس دا هم ویلي دي چې د بشري عملیاتو لپاره د مرستندویو ادارو بودیجه لږه ده خو د اړمنو د اړتیاو پوره کولو لپاره د دې کار ضرورت و. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره په فقر ځپلي افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو په خاطر داسې مهال 60 میلیونه ډالر مرسته اعلانوي چې پرون د خوړلو د خوړو نړیوال پروګرام ویل چې دوی د بودیجې له کمښت سره مخ دي او دغه بودیجه به په روانه میاشت کې هم کمه کړي او دوی به ونشي کولای په دغه میاشت کې 2 میلیونه کسانو ته خوراکي مرستې ورسوي. نن په پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو چې تاسو د خپل سیمې حال احوال سره شریک کړئ او هغه ستونزې چې په تیر پروګرامونو کې موږ کله تاسو یادښت کړی وي او موږ اخیستی وي هغه هم موږ له مسؤلو چارواکو سره په ځانګړي ډول د خوړو د نړیوال پروګرام لویان سره شریکې کړي دي. دوی سواب را لېږلې دي. د ښاغلي امانی سواب به د پروګرام په جریان کې تاسو ته خپور کړو او همدارنګه هغه ټلیفون شمیره به هم تاسو سره شریکه کړو چې تاسو کولای شئ که چیرې په دغه مرستو کې څه درغلې ویني یا څه مشکل وي ساسي په سیمه کې کوم سروې چې کیږي کوم نوملیکنه کې چې کیږي کدي کې څوک درغلې کې یا هغه مستحق قصد دغه مرستې نه رسیږي هغه شمیره باندې تاسو اړ کېنیولای شي چې روسه د امانی صاحب په خپل خبرو کې دا شمیره واوري تاسو به کولای شئ یادښت کړئ. او همدارنګه په پروګرام کې ملمه هم را سرهشته دوی به په دې موضوعاتو سره خبري وکړي چې کده نړیوالو مرستې بندي شي په افغانستان کې بدلی ورته څه کېدلای شي او دا چې نړیوال مرسته کوي کړه دې پر ځای باندې په داسې یو لارې چارو باندې افغانان په ګډه د نړیوالو سره او د طالبانو حکومت سره په داسې یو لارې چارو کار وکړي چې وکول شي ځوانان ته په افغانستان کې د کار زمینه برابر شي. نن نصر په پروګرام کې د اقتصادي چارو پوه از رخ شفیزی د حفیظی صاحب تاسو ستړي مشه په خیر راغلی. افیزی صاحب تاسو به هم دغه دواړه موضوعات حتما اوریدلې وي چې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې خپلې مرستې نوري هم کمې کړې او له دې سره جوخت بیا وچا نن ویلې دي چې دوی افغانستان سره او یمن سره ځانګړې مرسته کوي. دغه د مرستو کمېدل او له بل پلوه بیرته له افغانستان سره مرستې کول ستاسو په باور باندې څومره افغانستان سره واقعا مرسته کولای شي او د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ګټور تمامېږي کنه؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته درنو همکارانو ته او همدارنګه ګرانو لیدونکو ته او لیدونکو ته بخښنه
غواړم.
د افغانستان اقتصادي وضعیت بحرانی ده او هغه یو اقتصادي رونق چې د خارجي قواو په شتون سره او د نړۍ د بیساري مرستې پر بنسټ په مصنوعي توګه شتون درلودل هغه د سیاسي بدلونو پر بنسټ له بین ولاړ او اوس مهال افغانستان محدود پاتې شوی دی په خپل داخلي عواید. دا داخلي عواید په هیڅ صورت د افغانستان ضرورتونه نشي پوره کولای ځکه چې د کم له کم د یو پیړۍ په دې خوا افغانستان د نورو څخه مرستې اخیستي دي او دا مرستې یو اندازې مشروع مرستې دي بې قید شرط دي مخصوصا د ملل متحد لخوا چې دا تر 15 کالو کې شوي دي. دا مرستې بشر دوستانه دي او د اقتصادي ودې لپاره دي. اوس مهال موږ دغه څخه محروم یو یوازې بشری مرستي کې او دا بشری مرستي هم د سش کال لپاره سچې دوی درخواست کړی وو د ضرورت لمخې دیر سلنه ورته ځانګړي شوي دي او نور نه دي ورکړل شوي او دا شرایط کلکیشن کړی دي او دا اوچا چې ویلي $60 میلیون ورکول کېږي او هغه $60 میلیون بشپړ افغانستان پانا نه رسیږي د $60 میلیون نیمایي تقریبا په لاره کې ځي مثلا ملل متحد په خپل برخه اخلي د ادمنستریشن کاست او د اپریشنل کاست په نوم او بیا هم دونه دا جوګان ځینې اخلي که فساد نه وي هم د دغه $60 میلیون څخه $10 میلیون خلکو ته رسیږي $10 میلیون کچیر خلکو ته ورسیږي $60 میلیون لپاره 50 سنت رسیږي دا په 50 سنت کې یو انسان څه کولی شي او هغه هم یو ګشت لپاره دی داسې نه دی چې پرله پسې هره ورځ دا $60 میلیون دی $60 میلیون یو ګشت لپاره دی نو په دې خاطر د درویزې له مخې او د سوالګري له مخې هیڅ وخت بچتو ته نه دی رسیدلی او افغانستان باید هغه کې خپل غم وخوري او خپل اقتصادي منابع څخه ګټه پورته کړي او اساسي چاره وکړي او دغه شر مسخه ځان وشکړي.
حافظ صاحب د مرستې یادونه مو وکړه، د مرستې ولې تر څو چې تر افغانستان رسیږي دومره ډېرې کمیږي؟ مالیات ور باندې وځي کې تاسو د ځینو اصلاحاتو یادونه وکړه چې ملګري ملتونه په حق نوم باندې ګرځي، د دې سره څنګه کې دا چې اړمن کسانو پیژندل شي او هغوی باندې ویشل شي بیا به دومره کمې رسیږي که نه بیا به یو څه حالات راښه شي؟
داسې دي چې دا پیسې خو تاسو پوهیږئ چې اوسنی سرپرست حکومت د افغانستان د هیڅ هیواد لخوا په رسمي ډول پیژندل شوي. دوی خپل مرستې مستقیما افغانستان حکومت ته د خلکو په استازیتوب نه کوي، دوی خپل مرستې ملل متحد ته ورکوي چې د دوی په نیابت افغانستان خلکو ته ورورسي. دوی خو خپل تشکیلات لري، خپل ادمنستریشن یا په اصطلاح اداري مصارف لري، 15% دوی اخلي د ادمنستریشن کاست یا اداري مصارف په نوم، 15% نور دوی اخلي د عملیاتي خدماتو لپاره، دا کیږي 10%. او بیا انجوګان هم عیني کار کوي، نو هغه پیسې چې پاتې کیږي تقریبا سلویښت فیصد پاتې کیږي، د $60 میلیون څخه تقریبا $8 میلیون. او دا کچیرې بیا هم په شفافیت سره خلکو ته ورسیږي، دوی خو دا پیسې چې اخلي دا قانوني اخلي، یعنی په دې معنا چې په قرارداد کې دا لیکل شوي چې موږ اداري مصارف لرو، هلته کارکوونکي لرو، او بیا انجوګان هم خپل تشکیلات لري، خپل مصارف لري، خپل بریګردان لري، خپل امنیت په خپل نیسي، کورونه کرایه کوي، هغه زیرې موټرونه لري، دا ټول خو د همدغه پیسې څخه ګرځول کیږي. نو دا یعنی اساسي چاره نه دی افغانستان لپاره. د افغانستان د فقیر او بیوزل خلکو د ژغورنې لپاره باید اساسي کارونه وشي، باید دلته پانګونه راجلب شي، زمونږ د مځکې څخه په سمه توګه په میکانیزه توګه ګټه پورته شي، زمونږ معدن استخراج پروسس او تولید شي، دلته اډیشنل ویلیو هغه افسوده ارزښت دلته
فیزیک دلته متمدنونه یادونه وکړه. دا تیرونه کې د طالبانو حکومت ځینی معدنونه په قرارداد ورکړي وو داخلي او بهرنی او ځینی موسسو ته چې دوی به دا استخراج کوي، دا به څومره مرسته وکړي د کار په پیدا کولو کې ځوانانو سره وسره په څنګ کې؟ دغه قراردادونه چې کله وشول ځینی په شفافیت باندې یو څه اندېښنې درلودلې، دا به د افغانستان د اقتصاد په وده کې مرسته وکړي؟
او په هر صورت د مادن باید وباسل شي، اما په ښه طریقې سره د اقتصادي معیارونو او حقوقي معیارونو پر بنسټ باید قراردادونه وي. دلته خو افغانستان په ډېر بد حالت قرار کې لري او د رقابت نشته، او هغه ګډون کوونکي یوازې یا چین به وي یا ایراني کمپنی وي، او دغه خلک وي. هغه څوک چې ځي وایي چې انګلیسانو داري، دا هغوی نه دي، د یعنی خصوصي سکتور د افغانستان هلته انګلیسي شریک لري، دا د هغوی د شتون په معنا نه دي، ځکه چې دوی هلته سب شوي شرکتونه لري په لندن کې، افغانان دي په 50 هیوادونو کې خپل شرکتونه سب کړی دی هلته، او شریکان لري، کله امریکایي شریک لري، کله پاکستانی شریک لري، کله عرب شریک لري. او هغه چې دلته راځي بیا دی وایي چې انګلیسي شرکت، انګلیسي شرکت خو اعظم کولای شي چې لاس شرکت ته راځي سر کوم پیسې پیسې ورکوم لندن کې یا یو بل ښار دی بریتانیا کې یا په جرمني کې یا په نور هیوادونو کې. دلته خو نوټار ته ورځي او د اتاق تجارت هغه عقلزیت ورکوي، بیا هغه شرکت راجستر دی. هغه شرکتونه دلته راغلي دي دا کوي. او بل دا چې مادن خو داسې دوکانداري نه ده چې تاسو یو شی رانیسې او سبای بیرته خرڅوئ. د مادن د کیندل لپاره هلته زمینه پکار دي، هغه خو سړک پکار دي، سړک باید ولرو، لارې ولرو، پورته زیر ساختونه باید ولرو، بیا ماشینري باید شتون ولري. دا خو کم له کمه کلونه په بر کې نیسي تر څو چې یو مادن اکتشاف بشپړ کیږي. 15 کاله خو یوازې اکتشاف دي، اکتشاف دی، تثبیت دی، ذخایر دی چې په علمي توګه وشي. بیا پس هغه بیا استخراج پی کیږي، بیا پروسس باید وشي. پروسس لپاره بیا کارخانه پکار دي، د فولاد د زو فابریکې باید موږ د اوسپنې د زو فابریکې ورو چې فولاد جوړ شي، یا د تیل د سل لپاره ریفاینری پکار دي. دا خو یو قرارداد شوی دی، کاغذ دی، لاسټیک شوی دی، دا چې څونه عملی کیږي دا راتلونکي ثابتوي. او خو په هر صورت په پرنسپ کې یا معدن باید په سمه توګه استخراج شي، او د افغانستان د خلکو شتمني ده په سنجش سره، په معقولیت سره، او په اقتصادیت سره باید وباسل شي، او په رقابتي قیمتونو کې باید خرڅ شي. که چیرې داسې وي، یعنې د فقر پر ضد او د کار د موندلو لپاره ګټور دي.
افیسی صاحب، اوس مهال چې دغه مرستو یادونه تاسو وکړه چې ډېره کمه برخه افغانستان ته رسیږي، اوس برخه سازمانونه اخلي، هلته کمین جوګان چې هغه د مرستو توزیع کوي یو برخه هغه اخلي، په ټوله کې د دې نه علاوه چې دغه مرستو افغانستان ته لاړ شي بل داسې بدیل شته دا چې هلته ور باندې کار وشي، لکه مادنونه وخت نیسي استخراج، یا که موږ بل داسې زیربنای کار کوو، هزمانګیره ده، علمي او تخصصي کسان ته اړتیا لري. په لنډ مهاله کې د افغانستان د اقتصاد د وده لپاره چې د مرستو نه خلک یو څه په خپلو پښو ودرېږي، داسې کوم حل لار شته؟
ولنی که مرغه افغانستان یو شتمن هیواد دی، ترڅو نسخه د مخه د ډیر ځوان ملي کډرونه لري او د کار نیرو لري. دا د کار قوت د افغانستان چې تقریبا 90% تر دېش کلو کې د ډیر ځوان ټولنه منګل لري، او دا خلک دا ولکې لري چې کار وکړي او خپل وطن ودان کړي. دغه ترڅنګ موږ د چنګیز د زمانه څخه راپدې خو په میون هاوې تر ځکه لرو چې همدغه سیستم یا خلابول لبین تللی دي، تر اوسه پورې بیرته مونږه بریالی شو نه یو چې دا ځکه خلاب کړو. او که چېرې دا ځکه دا کولی شو دا کار وکړو، ځکه چې سندونه شتون لري، ځکه شتون لري، یوازې سند باید کانال جوړ شي او دا ځکه ته ورسیږي، لکه چې کوشتې په باندې دی پیل کړی دي. اما ستونزه دا دی چې هلته د هایدروپولیټیک یا مثلا د اوبو سیاست څونه زموږ برخه دي، څونه د ګاونډیانو برخه دي، هغه تر اوسه پورې په کلي هڅه تثبیت شوی نه دي. یعنی تقریبا 900 کال کېږي چې دا زموږ برخه هم هغه خواته ځي، مثلا اوس ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او حتی تر قزاقستان پورې زموږ وګو د لخان دي زیاته. او هغه په دې کې عادت شوی دی، هلته ډېر بندونه جوړ کړی دي، ډېر مځکه وای بکړي دي، هلته فارمونه لري. نو کچېری مونږه دا ګټه پورته کوځینې د خپل دوبو څخه دی غوي سیستمونه وچیږي، نو دا موضوع باندې باید په متمدنانه توګه بس وشي، او دا زمونږ برخه باید خوندي وي، او بالکل مشروع په مشروع توګه مونږ وکولای شو چې خپل غمزه کې چې 2000 کال 3000 کال د مخه خولاګي وي اوس بیرته باید هيا کو. هم دلته دی، هم هلته دی، وقوا په دخت کې په ملیون هاوجي ومزکه ده چې ونه لري، او د حاصلخیزم زکه دا غا د سیستان تمدن چې دی پر هغه زمزکو باندې ولاړو. دلته د خراسان او د بخدي د تمدن بنسټ هم همدغه باغونه او همدغه مزارع او همدلته کشتارونه او مالداري چې دلته شتون درلود، د اوبو له برکت او د زمزکې له برکت. موږ کولای شو چې دا کار وکړو دا خو سړی حاصل دی مثلا موږ کول چې خپل مزګر خراب وکړو او په همدغه کال کې پکې کارونه وکړو او باغونه پکې جوړ کړو نو کارونه زیات دي او په این زمان کې پانګونه په افغانستان کې بالکل ممکن دي دنیا لیوال دي اما موږ یو سیاسي مطمئن زمینه ورته نه لرو مخکې خو فساد ډېر زیاتونه امنی و اوس چې امنیت شته فساد هم لږ شوی دی اما دلته مشروعیت نشته هیڅ هیواد دنیا کې اوسنی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی دا خو عادي خبره ښکاري اما داسې نه دی ځکه چې پانګونه نشي کېدلی په افغانستان کې د بینالمللي اقتصادي مؤسسات لکه ورلد بینک لکه ایم ایف لکه ایشین ډیولپمنت بینک او نور اکزام بانکونه د دنیا نشي کولی چې افغانستان ته پور ورکړي په مرسته خو لا پرېږده نو د دغه هیوادونو اتباع هم نشي کولی چې افغانستان ته راشي او دلته پانګونه وکړي ځکه چې بندیزونه شتون لري دلته اما یوازې خپل خصوصي سکتور د افغانستان دی چې د لوی له برکته په افغانستان کې قاطی نشته تجارت جاری ده تقریبا 15,000 کارخانی کار کوي او د خصوصي سکتور له برکته دی ګسترنومي یا د هوټلداري او رستورانتداري د شان جریان دی هوایی او مذکری ترانسپورت دا ټول د خصوصي سکتور د افغانستان د وطن پال حلیزلو پر بنسټ دی چې جریان دی
مننه کورودان تاسو به سره وکړم حافظی صاحب اوریدونکو لرو دوی ته به ورشه سلام ستړي مشه
سلامونه پردي
ستړي مشه احمدی صاحب خیر اغلی
او مننه البته درنه متم سلامونه وایم حافظی صاحب ته مخرمه دوی ته جوړ کوو چې تاسو
مننه کورودان احمدی صاحب لتاس یو رو بغلان کې څه وضعیت او دغه موسسې چې مرسته کوي د مرستې شفافې تاسو ته رسیدي کنه
تقریباً اغه مسته په درشي جره دي چې خلک باور للی وو پرګې سینمن کړي چې یندې څنګه درلودې د څو غشتنه درلودې د تبا اچا توجه نه کوله نو بیا خوشبختانه ده څو دورې کوم کو نه وخت دی وړې وخت نور نقده پیسې وخت دی درته یو بالول بشره نو دا چې مثال نه دی نو اوس کوم کو نه خلک اته پر کم سوي دي خو بیا هم باید کوشش وکړي چې هغه مسته په درشي کې له تاسو به تر مان میګل اپ دې سر شویل افغانستان کې پکړه ده یله په دې معنی په کده چې موږ تاسو ته یو کار ورنل وشو یو پروژې یا فابریکې یا مثلا مالو خلک یې یو کار ولري یعنی هغه د چې په کار کې کوټه کنجو کې ناش نه سن لري نو دا ته خاص توجه وشي هغه آیپو مال ته باید توجه وکړي که حکومت یې کړی
احمد سه پسیم کې مورته د ځوانانو د وضعیت وای او همدارنګ اساس پسیم کې څه ډیر کړل کیږي دهقانان په څه حال کې دغه حال سره شریک کړي
نو او مننه پر دې شال خدای ته خدای کچالو لوبیا او غنم او پیاز او پمبا یا پختو اذن د ډیر چیزونه کیږي یعنی وخت موږ وګم لرو نو د خانان په شاله کیږي یعنی په دې معنی چې د خانان وسه آرام دي خپل ځون ته بیکاره دي چیر وخلو کې د خانان خپل موږ هم د خانی کولای موږ ورونو دوستاله وکولای ان مشکلاتونه بزیات د دې په ګرګو چې جنگونه بو هغه خپل وخت به وبله غول یا وبور کول پټی ته یا نور ما پزات کول یا کښتو کار هغه ته نه رسیدګی نه کړه هغه به خراب وسو هم دې به شال پات وسو نو اوس د قانون په حالت کې دي خو بیا هم موږ کوشش وکړو نه چې نه کزیرات نه دا به کوشش وکړو
احمد صاحب لاند د ځوانانو په اړه راټوې ځوانان په سیمه کې عموما په څه کارونو بوختي
ځوان هوادات ډیره ده پر بیکار دي پر دې شال فور ان په دې معنا چې پټول کې کار نه شي چې ټول خلک درس ویږي وي بیا هم یو کې دا ځوانان دي یعنی موشو کې یو کې دا ځوانان دي په دې کې کې یو کې دا ځوانان حکومت کې دي یو کې دا خو بیکار هم دي نو دا خو واضح خبره ده کوشش باید وشي دا نه هدو د پکر باندې ما پر دې لا نظر وي باید کوشش وکړي چې مسته کوته سوور شي یا وکیلان چې موږ د لوري یعنی زیاتره موږ لري کړو د خپل مجه کو کې دي درغلي کولا غبنې کو نو چې مستحق خلک یو د شه وکیلان شه شفاف کار وکړي دغه به تر یو ولې کوم کوله کم سوي دغه خلکو ته ورسیږي دغه یو ګام یو کار وي دغه اکر باندې باید حکومت غوښتو کې چې هغه مستحق خلک هغه ځمون خلک باید دوی معرفي کې خلک باید معرفي کې او دوی ومني چې هغه کار نه دغه ثلاثه کومه راځي هغه مستحق ته ورسیږي وخت اوس مستحق خلک سره ډیر ان ډیر فقر ویلي بشړګانی
نو
په دې کې څه لاس
کور ودان کور ودان احمدی صاحب چاړي کې مونې والے وا بل ریزن کې به همرا واخل سلام ستړي وشه.
وعلیکم السلام بریدی څنګه جوړ په خیر شې؟
مننه کور ودان قری صاحب خیر غلی لا ځوشان ستړي مشه.
تشکر دا اوس اشتباه نه کوي. سلامونه تاسو ته وړاندې کوم ساسو د راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته او ساسو درانه میلمه محترم عتیزی صاحب ته واقعا زړهسواندی شخصیت دی، اقتصاد پوه دی، خو وا افسوس چې په وطن کې نشته. کاشکې داسې اقتصاد پوهان موږ په وطن کې وي تر څو چې پر وطن باندې زړه وسوځي. راسو ساسو موضوع ته خوره کې اوس نو والا موږ په دې نظر ورکولو هم شرمېږو اصلا، ولې بار بار نظر ورکوو؟ خو نظر مونږ تر یو ځایه نه رسېږي. که ورسېږي هم جواب مو نه دی اورېدلی، که جواب اورېدلی په زړه باندې مو شامل هم نه دی ایښی. بس موږ لکه زخمیان داسې یو چې وینې را څبهیږي او څوک مو نه پاسمانه یي.
پښتون صاحب ستاسې ستونزه ما تېره اونۍ هم ډېره هڅه وکړه چې اماني صاحب سره شریکه کړم، بیا ونه توانېدم. نو دې اونۍ کې ما تاسې ته ځواب راوړی ده، مونږ ما او نظر صاحب په ګډه باندې د ښه سره خبرې وکړې اماني صاحب سره، او دوی هغه مشکل چې تاسې یادونه کړې د هغې دپاره مې یو حل لار خپلو خبرو کې ویلې ده چې وروسته به زه تاسې ته په پروګرام کې د هغوی خبرې تاسې سره شریکې کړم. په اصل کې مونږ غوښتل چې هغوی په پروګرام کې تاسې سره لایف اوسي او تاسې ورته خپلې ستونزې مستقیمه نوایې، خو هغوی ځینې مشکلات درلودل، لایف را نغلل، نو مونږ سره خبرې کړې دي. یو څه به مطمئن یم چې د هغوی په خبرو اورېدو سره ستاسې هغه ستونزې راکمې شي.
خو موږ بیا مصروفه کېږو، دا ګډه پروګرام خو دې نه اورېدلی. زه غواړم چې یو لږ نظر لکه عتیزي صاحب مبارک چې نظر ورکوي محترم، زه غواړم چې لږ نظر له ایزلند نظر ورکوم. ډېر د نور اورېدونکو خپل نه نیسو، زه خو میلمه نه یم، سایل نه یم، زه سایل یم، مسول نه یم، د میلمه په شکل نه یم راغلی. نو غواړم چې لږ نظر ورکوم. خوري کې خبره داسې ده، که د اماني صاحب سره خبرې کوي، که د میماني صاحب سره خبرې کوي، تر څو چې په افغانستان کې موږ د سوال خلاص نه شو. اول دغه کومکونه چې راځي لکه حافظي صاحب چې وویل، نیمایي خو یې پر لارې مصرفېږي، بیا چې دا نیمایي راځي دلته په افغانستان کې خوري کې هر سړی ځان ته دفتر لري، هره مؤسسه واسطه لري. دلته چې په کریو کې راځي، زه په عامه دا خبره کوم، که می څوک سردار ته خېږي، که می څوک ژبه پرې کوي، زه په عامه دا خبره کوم. دغه کومکونه چې راځي په سلو کې اویا فیصد یې مستحقو ته نه رسېږي، که اماني صاحب خوشحاله کېږي که خفه کېږي. او بله خبره دا ده، موږ په سوال باندې د قیامت نه شو چلېدلی. فریدي زما یوه خبره واوره، موږ په سوال باندې د قیامت نه شو چلېدلی. دا خدای کومکونه دي، اول خو را رسېږي نه، که بیا را ورسېږي په دغه کومکو نه موږ مړه یو نه ژوندې یو. دای کومکونه را سره کېږي د افغانانو سره، چې افغانان هغه کوڅې لا یموت پاشلی وي. زه غواړم موږ په دوه شانو کې بیخي اول نوم لرو، اوس یو په بې سوادۍ کې موږ اول نوم لرو، خوري کې یو په مسکینۍ کې، په ګدایۍ کې موږ اول نوم لرو. نن د افغانستان هغه پاک، هغه مقدس، هغه باغیرته انسانان په ګدایګرو خلک پیژني. دا چې ان چې دا کومکونه موږ سره کوي، د بشردوستۍ په لحاظ، په هر لحاظ چې را سره کوي، دا سبان ګدایي د ګدایي، که افغانان پوهېږي که نه پوهېږي، تاسې هم په دې خبره پوهېږي. زما نظر دا دی، که جهان زموږ سره کومک کوي او طالب په رسمیت پېژني، د طالب سره تعامل کوي، باید موږ ته داسې پروژې پولې شي چې زموږ ځوانان ایران ته ولاړ نه شي، زموږ ځوانان باید پاکستان ته ولاړ نه شي، زموږ مهاجر باید په اوبو کې غرق نه شي. موږ ته دلته سرپرست نظام او جهان که موږ ته دلته کارونه پیدا کړي. افغانان د چا خیرات نه غواړي، خو اوس مجبور دي خیرات ته. که موږ ته دلته کار پیدا شي زموږ ځوانانو ته، زموږ ته د تعلیم ادارې اله شي، موږ ته متخصصین په کار وګمارل شي، زموږ معدن په صحیح توګه استخراج شي. اوس اول زه درته وایم، دلته په افغانستان کې موږ درې خوشحاله یو چې درې تریلیونه معدن لرو، د درې تریلیون ډالرو په مقا په قیمت. ولیکن کدا سی چې دغه معدن په پنی توګه استخراج نشي، لس کاله بعد به د افغانستان معدن نه وي. خبره دا ده چې موږ ترې خیرات څوک نه راکوي. دا کومکونه چې را راکوي، دا هم نیم خلکو ته نه رسېږي، کونډه ته نه رسېږي، یتیم ته نه رسېږي، مسکین ته نه رسېږي، هغه چا ته رسېږي چې نوم لري، نام لري، نشان لري، واسطه لري. بالا مو وخت نه نیسم، خدای مو مل.
مننه کور ودان قری سب چاړي کده نیولې و ژوندۍ اوسې. د خپل اوریدونکو په امره واخلو بیا به د منی سب خبرې واورو. سلام ستړي مشه.
علیکم السلام. سلام پاپه. سلام ملمت اوریدونکو ته نبی الله زابلی د شیبه لغزنه خبرې کوم کوری
ستړي مشه. زابلی صاحب لغزنه په خیر راغلی. زابلی صاحب ستاسو نظر مورم.
ډېر مننه کوم خور جانې. یو تی دا هغه کسان دي خپچیږي نه سیندې کوم چاته چې مرستې رسېدلې دا چې ډبلیو پی په خپلو مرستو کې کمښت اوستلی ده طبعا ډېری افغانان به زوریږي په دې حق لسی وایي مثلا هغو کسان چې ورته رسېدلې یا هم نوم لیکنې کړې وې خو زه پرې خپه ځکه نه یم. بیا هم دا وایم ځینې کسان خپچیږي نه پرې خپه ځکه نه یم چې تقریبا زموږ په افغانستان کې ډېری هیوادوال په جنگ سره چولی وو. مثلا یو کلی ته مرسته راځي هلته اغه خان ماما به ورته ووایم چې سخته ندواني کوي له خپلو کلیوالو سره تبیزی توپیری داسې چلند چې هیڅ د منلو وړ نه ده. یعنی که چیرته حق حقدار ته مرسته داسې کس ته ورسیږي چې هغه یو مستحق خو ډیر شه خدای دې هیڅ نه بندوي خود داسې مرسته چې مثلا لشای پښتنه نه یې شت نه تکیب کیږي مرسته د یو چا حق یې یو چا څوک مستحق او ورکیږي داسې چاته چې هغه هیڅ مستحق نه یې داسې مرسته دی بیخي خدای باندې کې لکه څنګه چې کاری صاحب ته وویل او ګدایي امختص خدای هم دې له دې ګدایي نه بچ کې مرسته دی خدای خپل لاس هم دې خدای تڼاکه کې چې په لاس یې وګټو خپل وطن کې د کار په لټیو خپل وطن کې د وظیفو غوښتونکي په خپل وطن کې د پاتې کېدو غوښتونکي نه د پردې مرستې نه د پردې ماش. نو یعنی په ټوله کې تبن چې ډیری کسانو ته یو سرخوږی داسې د مرستو بندول یو خطر زنګ ده خو بیا هم پر صورت لغه جنګ او جګړو لغه مشکلاتو کلیوالي مشکلاتو هغه په جماعت کې چې خلک یو پر بل پر پردی بیګانګۍ مرسته سرخپه دي هغه خو به تر یو حده رب چې نو غوښتنه مو له اسلامي امارت بیا هم ده چې د پردیو زموږ افغانستان نه ودانول کیږي. که چیرته هر یعنی هر وګړی د دې وطن شخص وبولو ځواني وبولو کاریګری وبولو مسؤلی وبولو که ټول افغانان وبولو یو بل ته لاس وغځو وظیفه ورکو نو موږ به خپل وطن جوړ او له پردیو مرستو به محفوظ پاتې شو.
زابلی صاحب ساسي پان باندې اوس مال افغانستان کې داسې امکانات شته هغه کسان چې کار نه لري لکه ځوانان زیاتره دوی ته فل حال د کار زمينه برابر شي فکر کوي؟
خورجانی اول دا درته وایم زه دلته غزنی کې په یو یعنی په یو کار هم مصروف یم د مزایکو په کار ترڅنګ درسونه وایم زیاته خواري کوم پوره ستړیا کوم د شپې ولا په نیمه شپه چې کېږم کومه کارخانه کې زه مصروف یم هلته هر ورځ ځوانان راځي زارې کوي صاحب کار تنورو کسانو ته د کار په لټه دي همداسې وایي چې یعنی په نه کار کوي خو غوښتونکي دي. نو متاسفانه د کار هغه کمرنګي ډېره زیاته محسوسه وو بیخي ډېره زیاته محسوسه وو که د کار لټون اوسي یعنی دلته کار پیدا شي نو زموږ هیوادوال له پردیو هیوادو له قچاکیو لغو محفوظ پاتې کېدای شي او بل ته د لاس غځولو هم محفوظ پاتې کېدای شي او هیڅ به هغه د فقر غربت کې ژوند هم ونه کړي فقط یوازې او یوازې د مرستې د چې موږ ورته احتیاج او محتاج نه باید ووسو هغه د کار لټه ده هغه د وظیفې پیدا کول ده. که چیرته ځوانان پر کار سي وظیفې ورته پیدا شي ټولې کورنۍ خپلې کورنۍ له غربت ژغورلی شي.
مننه زابلی صاحب کور ودان چاړي کې مونیولې و نظر مور سره شریک کړه. همدرد صاحب هم په تمه د دوی بام را واخلو. سلام ستړي مشي همدرد صاحب.
وعلیکم خور جانې زه هم تا ته سلام او د میلمه په شمول اوریدونکو ته سلام وایم.
مننه کور ودان همدرد صاحب له تاسو یو وروستاسي نظر څه ته پاتې اړه.
زه خو دا وایم خور جانې چې پمرسته کې پیدا شي کنه پمرسته خوړلو کې او پمرسته خوړلو کې لوی شي کنه او پمرسته بیا خو مجبور یې چې مرسته به خوري. نو موږ خو په همدې مرستو کې پیدا شو اوس موږ پاکستان دلته ماشومان وو موږ زه خپل ځان به ورته وښیم خو د ما په وخت کې ډېر خلک ماشومان ول او په زرګونو په لکونو په میلیونونو خلک لاړل هلته مثال د خبرې هم دا مرستې خوړلې د امریکا ولې معجور وو کنه ملک جنګ وو مثال خبر دغه سوچ وړ امکان سی ولی په پاکستان چا یرغل ونک ولی په ایران ونک ولی په چین سوچ یرغل نک ولی په تاجکستان نک و خدا ټول دل دکانه د خپل د چوکي وږي دی او بس په دغه باندې نه مړیږي دی کنه ولس په کیسه کې ولس خو د ګدای یو ذریعہ جوړا کړي مشران هم باندې ولس تلیږي ځکه څوک د جهاد په نوم راخي څوک د مرستو په نوم راخي څوک معدنیاتو ته غلي څوک ګمرکو ته غلي وادې ورېده نو زه دغه وایم چې دې له مرستو نه اوس داسې خلک دي خورې چې هغه اس د کار وسي که کار وړم چې هغوی که طبقار وکړي څوک نو مرستې بیخي بندې شوي دي او مخکې ما ویلي چې هغه خلک ډېر مشکلاتو سره مخ ول مخ دي اوس فلحاله چې کوم مرستې خوړلې اوس مرستې بالکل بندې دي باید دغه مرستې بندې نه شي او صحیح ده که څومره هم پکې خلکو خوړلې د دې خرچې کېدلې مثال خبرې حکومت کې دي موجوده حکومت کې پیناتمن کنډېږي دي خو بیا هم رسېدلې مونږ خپله په سترګو لیدلې چې خلکو ته رسېدلې او د خلکو مشکلات او کوم خلک چې هغه کار کوي چې هغې ته کار نشته نه پروژې شته د انتشاعتي پروژې بغیر شته اوس هغه نشته چې خلک پکې مثال هغه خلک چې هغه نه سرمایه لري نه یو وړکی کاروبار کوي شي چې هغه پرې هغه روزمره هغه او خواړه برابر کړي د خپلو بچیانو
مننه کور ودان همدرد صاحب چاړي کې د نیولې وا فزي صاحب تاسو ته راځم به همدرد صاحب هم دې موضوع ته اشاره وکړه په افغانستان کې کلونه کېږي چې نړیوال مرستې روانې دي او اقتصادي کلم دومره نه د خشوي چې دوی د دغه بشري مرستو نه یو څه راووزي او خلاص شي او په هغه بانکي قرضیو باندې تکیه وکړي چې نور هیوادونه یې له نړیوالو بانکونو نه به یې ترلاسه کولې یا IMF نه به یې اخیستلې ایا د دې امکان شته دغه مرسته اوس لکه شل میلیونه ډالر او چا مرسته کوي د دې امکان شته چې به دې باندې په همدغه پیسو باندې لنډ مهاله پروژې افغانستان کې پیل شي
اول خو دا درنو او دونکو ته خپل چې خپل نظر شریک کړل احترام تقدیموم محمدي صاحب او قاری صاحب او همدارنګه زابلي صاحب دې شي خبرې وکړلې هغه د زوی د کومې خبرې وکړلې تاسو ته عرض وکړم چې دا پیسې چې دي یعنې په مالي اقتصاد کې هر پیسې خپل فصل باب لري دا پیسې چې ورته شوي دي د بیړنۍ مرستې لپاره دي چې خلک د لوږې څخه وژغورل شي دا د پروژې لپاره نه دي او په دې کې پروژه هم نه جوړېږي ځکه چې اول خو دا شل میلیون چې ما عرض وکړ چې شاید لس یا اته میلیونه افغانستان ته ورسېږي نورې خو هماغه انجوګان او ملمتې ځینې اخلي نو په دغه کې انکشافي پروژې کوم پروژې به جوړ شي په دغه کې او دا خو که چېرې پروژې ته مصرف شي بیا خلک څه وخوري اوس خو داسې خلک دي چې په درې ورځو کې یو ګرشم ډوډۍ نشي خوړی او دا پیسې هغه خلکو لپاره دي چې یو مړی د دې ورته برابر شي که څه هم زه د دوی د میتود یا روش د توزیع ته هم نیوکې کوم په دې چې که دوی دا پیسې خلکو ته ورکړي چې مارکیټ څخه شیان راواخلي دا بیا سبب د رونق د مارکیټ هم کیږي اما دوی په خپله په دې ګرانه بیا جنس د بینالمللي مارکیټ څخه رانیسي او بیا په دې لوړ کرایه دغه راولي افغانستان ته بیننه کې بیا یې داسې تیار ویشي دا اقتصادي ودې ته ضرر کوي او دا د کیش انفلوئنس یا د پیسو د جریان لپاره هم دا ضرر کوي په دې چې خلک تنبل مخته کیږي او حداقل هغه د دوکاندار څخه هم څه شی سوب نه اخلي هغه د محل او دغه منطقې د دوکاندار څخه هم کوم هغوی ته خیر نه رسیږي کدی په دې د دې پر ځای چې آماده مواد ورکړي خلکو ته پیسې ورکړي چې دوی خپل مارکیټ څخه شایم دا واخلي په خپل خوخه یې واخلي دا به خې کړي چې یو نفر غنم ولري او نور غنم ته ضرورت نه لري او بیا هم دوی غنم ورته ورکړي چې هغه بیا مجبور دي چې دای خرج کړي دا وریځي ځینې دغه په ځای واخلي یا مثلا غوړي واخلي نو به تر بدایي چې د مرستې اول خو نقد راشي د افغانستان ته او دا د افغانستان ویجال اقتصاد سره یو څه مرسته کوي اما په هر صورت دا مرسته لالیاري افغانستان نه ویږي او افغانستان باید ودرېږي او ځنې لارې دغه دي چې لوی پانګونې په افغانستان کې وشي او دا پنګونی پرته له سیاسي مناسب بستر څخه ممکن نه دي. نو افغانستان حکومت باید په رسمیت وپیژندل شي او داسې مواصفات باید ولري چې د دنیا لخوا احترام وشي ورته او په ملي نورمونو سره برابر او متمدن حکومت جوړ شي تر څو وکولی چې د افغانستان د خلکو څخه د ګټو نمایندګي وکړي او په ملي محافلو کې شتون ولري. اوس خو اکثرا زموږ سفارتخانې کار نه کوي، مثلا په امریکې کې دا خلک کنسولي خدمات غواړي امانش کولی ځکه چې هغه سفارت بند دي. په ډېر نور هېوادونو کې هم په دا غربي اروپا کې هم دغسې یو چم دي. نو تر څو څخه د مخه زما له نظره دا پکار دي چې افغانان خپلې د سیاسي ستونزې حل کړي او یو مقتدر ملي مشروع حکومت جوړ کړي تر څو د منطقې او د دنیا د احترام وړ وګرځي. امکان دی د مرستی او امکان دی پنګونې شتون لري په افغانستان کې.
کور ودان بلوریدونکو هم لرو دا برا وخلو سلام ستړي مشه.
وعلیکم سلام. ما سلام عمومنې تاسو او ردونکو ته ټول
مننه. کور ودان نو مرته وخلی
علي هم دی هلمند.
علي له هلمند بخير راغلی. تاسو ته وی هلمند کې دغه مرسته چې راځي او نړیواله موسسه وي شي څومره مستحق کسانو ته رسیږي؟
مطلب کو کسانو ته خو رسی چې هغه خویش چای کټ چې هغه خویش سم کوي. خو دا موږ څه خلک بالا هغه موړي کاغه مستحق کوي هغه هم پر زور نه ورته وي ابالا بس دغه خراب چې کمی نور سمې دی بس. نو هغه مسکدان ته هم رسی بالا خو او دا د پروف شکاله رسی نه درغلی آزاد ولسوالۍ دا یو کلی دی دغه څنګه درغلی چې ولې په څه خاطر څنګه ده.
د کار پر راته وای سیمه کې مو کاروبار شته، ځوانان مو په څه مصروف دي؟
ځوانان خو دا چې د یو لسی خواري نسته، د یو لسی خواري نسته نه دا چې وبسته چې وزارت ته ټول متکا چې د زراعت او مالداري ولاړه ده. نو دا وسه کارونه مارو نه ګرځي نه سایه نو کوي وبوي هغه خو چې ولې را باندې نو په وسیا مو چې سات یا یو حکومت یو شی دا چې کار ځوانان ته پیدا کړي چې یا یو بندونه جوړ کړي خلک به ځوانان به هم پر کار ودرېږي او د دایمن لپاره به هم اوس یو ګټه پیدا وکړي.
مننه کور ودان ژوندی اوسئ چې اړیکه دې نیولې وه د هلمند نه. د هلمند وضعیت را سره شریک کړو. اوس په ورشو د خوړو د نړیوال پروګرام د ویانت وحید الله مانی خبرې به واورو چې هغه د دغه مرستو د ویش په اړه باندې موږ سره له دې خپرونې وړاندې خبرې کړې دي.
اول خو به دا وایم چې سروې یوازې د ګردشي لخانه ترسره کیږي. د سروې ټیمونه د خپله د ملګرو ملتونو اداره په ادارې په دانه کې یوه اداره ده چې یو این اوچا په نامه تاسو اتمن د هغې د نامه سره بلد او دا د بشري مرستو همغږونکې اداره ده چې ټولې بشري مرستې د دې همغږۍ لاندې ترسره کیږي. نو کله چې سروې کیږي سروې ګډ ټیمونه سیمې ته استول کیږي چې په هغې کې د ډبلیو سي استازي د نورو ادارو استازي ټول شامل وي او د همدې اوچا یو این اوچا په همغږۍ سیمې ته استول کیږي. دوی باید کور په کور سروې ترسره کړي. دا نه چې دوی یو کلی ته ځي یا یو محل ته ځي هلته د کلي ملک یا بل هر څوک چې هغه مسؤلیت اجتماعي یا ټولنیز د هغې سیمې لري هغه چې لیستونه برابر کړي او هغه راټول کړي او راشي بېرته څوک چې په خوږړی وي هغې ته رسې ورسوي څوک چې نه وي هغې ته به ولري. نه د دوی وظیفه دا ده چې دوی به کور په کور سروې ترسره کوي، د خلکو اړتیاوې برځوي او د خلکو د اړتیاوو تر ارزولو وروسته هغه څوک چې مستحق وګڼل شي او تر ټولو بېوزله وګڼل شي هغوی ته په لیستو کې شاملېږي او مرستې به ورته رسوي. البته مرستې محدودې دي. موږ د پرون راهیسې به تاسو جریان کې چې بس نور مهم خلک د دې له امله چې بودیجه مو نه لرله کم کړل، اما دا په دې معنی نه ده چې موږ هغه کوم امکانات چې لرو هغه هر څوک هر چیرته وکولی شي هغه ومني. موږ زیات تمرکز او توجه هم همدې ته ده چې موږ د کمو امکاناتو نه چې لرو یې ډېره زیاته استفاده وکړو او واقعا هغه کسانو ته ورسېږو چې دوی اړتیا لري. احیانا که چیرته داسې لیدل کېږي چې څوک خیشخوري کوي یا قوم پالنه کوي یا مرستې حیفه مایل کېږي ناوړه ګټه ترې اخیستل کېږي. چون د افغانستان لرې پرتو سیمو کې د افغانستان په ټولو څلور ولایتونو کې فعال نو دې لپاره به ډېر ستونزمنه وي چې موږ هره سیمه تر خپل کنټرول لاندې په دې برخه کې خپل خلک کولی شي زموږ سره مرسته وکړي. موږ د ټلیفون یو وړیا شمیره لرو چې هغې شمیرې ته دوی کولی شي زنګ ووهي او خپل دقیق معلومات له موږ سره شریک کړي. دقیق معلومات اوس لکه تاسو چې وویل د جوزجان ولایت نه اب جوزجان ولایت کې اوس موږ په چاپ کې لاشو ځکه کومه سیمه کې ده خپله شو که چیرته دقیق معلومات ولرو یعنی مطمئن یم صحیح ده رادیو له طریقه دوی ته ستونزمنه وي. اما دغه شمیره چې 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 سیمه ورته وخی نغاسوک چې داخل دی پکې د غوی نمونه ورته وخی تاریخ ته توزی په کومه برنامه کومه پروژه کې دغه ډول امکانات یا معلومات به مونږ ته د دې وړتیا راکوي چې مونږ په بیړه په موقع هماغه شکایت چې دوی کړی وي هغه ته رسیدګي وکړو. ټول شکایتونو ته رسیدګي کوي، خو که دقیق معلومات مونږ په واک کې راکړل شي تا د مونږ سره مرسته کولی شي چې هغه ستونزه چې چېرته ده د هغې په وخت او زر هغه لاره د حل پیدا. د افغانستان خلکو ته پیام د مونږ دا دی چې زمونږ امکانات ډېر محدود دي او لا هم محدود شوي دي. مونږ د کال په پیل کې پلان درلود چې 10 میلیونه کسانو ته هره میاشت کومکونه ورسوو، دا د اپریل او مې میاشت کې مجبور شو چې 8 میلیونه کسان د دې نه کم کړو او یوازې 15 میلیونه کسانو ته ادامه ورکړل شي مرستې ورسېږي. اما متاسفانه یا په خوشحالۍ سره باید ووایم چې په همدې میاشت کې زمونږ امکانات نور هم محدود شوي او 2 میلیونه نور کسان کمو شي. په ټوله کې 10 میلیونه کسان د هغه 10 میلیونه کسانو له ډلې څخه مونږ کمو او یوازې امکانات د دې راپاتې کېږي چې مونږ کولای شو په میاشت کې 3 میلیونه کسانو ته ورسېږي. نو د خپل د دې څرګندوي کوي چې د افغانستان د خلکو اړتیا ډېره لوړه ده، اما زمونږ امکانات ډېر محدود دي. نو په دې کې ټول تمرکز او توجه په دې ده چې مونږ واقعا د دغه لږو امکاناتو نه سمه ګټه پورته کړو او واقعا خلکو ته ورسېږو کوم چې تر ټولو ډېر اړتیا لري.
مدنه اماني صاحب په پای کې راته لنډ یو ځل بیا دا تکرار کوي چې دغه سروې چې ډبلیو ایف پی له خوا کیږي او کومې مرستې چې خلکو ته رسېږي، ساسي خپل کارکوونکي صحه کې سروې کوي او بل هیڅوک پکې داخل نه وي، نه د کوڅې مشر نه د کلی ملک، یوازې ساسي خپل کارکوونکي، ځکه چې دا اوریدونکو بیا بیا موږ ته هم دا خبره کوي چې دغه کسان راځي.
نه داسې نه ده، تاسو وګورئ د شپې دومره کارمندان نه لري چې په ټول افغانستان کې 4 ولایتونو کلیو بانډو ولسوالۍ ټولو کې خپل کارمندان ولېږي سروېګانې ترسره کړي. د سروې ګډ ټیمونه چې کله تشکیلېږي په هغې کې زمونږ استازیتوب انجوګانې کوي، زمونږ د انجو همکاران وي چې زمونږ پروژې پلی کوي.
دا بیا ولایتونو کې فرق کوي د انجوګانې؟
ولایتونو کې انجوګانې فرق کوي. مثلا یو انجو د کابل کې یا نور ولایتونو کې یو سره کار کوي، اما هغه انجو په جوزجان کې نه ده، جوزجان کې بل انجو ده چې دغه دنده پر مخ وړي. اما د دوی دنده دا ده چې دوی باید شفاف سروېګانې ترسره کړي، اګر ټیمونه لاړ شي خپل په خلکو باندې د مونږ غږ دادی چې دوی په د کله چې د سروې ټیمونه د دوی سیمې کلي او ناحیو ته ورځي دوی خبر وي او دغې نه وغواړي چې ورشي او د دوی کور وګوري بیا ارزوي. که مستحق وپېژندل شول کومکونه به ترلاسه کړي، که مستحق ونه پېژندل شول نو هغه کومکونه به پتا باندې هغو خلکو ته ځي چې هغوی اړتیا ډېره وي. دلته یوه مسله بله هم ده، کله داسې انګېرل کېږي چې د کور په کور سروې چې ترسره شوه نو دوی به حتماً کومک ترلاسه کړي، په دې معنی نه ده. ما مخکې وویل چې کله سروې ترسره شوه په سروې کې مثلا په یوه کوڅه کې سل کوره اوسي، په دغه کوڅه کې مونږ دغه سل کوره ټول سروې کوو، اما په دې کې شاید مونږ یوازې وکولای شو 15 یا 20 کورونو ته کومک ورسوو. نو په دې سل کورو کې به مونږ په هغه 20 یا 15 کوره هغه لټوو چې هغه تر ټولو ډېر بېوزله دي. نو په دې کې ځینې خلک دغه اشتباه کوي چې د ما کور سروې شه اما کومک وروسته را نه رسي. دا په دې معنی چې د تا کور وضعیت تر هغه همسایه نه وي یا ته ګاونډي نه یې غوره و. نو ځکه مونږ امکانات دومره نه وو چې دواړو ته کومک وکړو، امکانات هم دومره وو چې هر چا ته کومک وکړو چې د هغې وضعیت تر هغو تر بل ډېر د اندېښنې وړ.
دا خودل نړیوال پروگرام البته په افغانستان کې ویاند وحید الله مانی و چې د همبرستو د ویش او همدارنګه د شترنګ کې د لشي د ترخلې او مخه پکې ونیول شي مکثر خبرې کړې وي. زه او زل بیا تاسو د غشمیره تکراروم ک چې تاسو نستونز درلودل او په سیمه کې مو قتل شي هغه د کلی مشران یا کوم کسان چې د همبرستي مستحق کسانو ته نوي شي او هغه کسان چې زورواکي دي هغه ته لاس کوي. تاسو کولی شئ د WFP مربوطه شمیرې ته 0590 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 معلومات ورکړي. په دې کې ساسي هغه محرمیت هم په پام کې نیول شوی دی او بل دا چې د شمیرې ته تاسې په وړیا توګه باندې زنګ وهلی شي. حافظي صاحب، تاسې ته راځم. مخکې ځینې اورېدونکو وویل چې ځوانانو ته هغوی چې کار کولی شي کار ورته نشته. د زابلي صاحب وویل چې هلته ځوانان راځي وایي چې په لږو پیسو ډېر کار کوي خو بیا هم د کار زمینه نشته ده. یو ځوان که وغواړي چې کار وکړي، ساسې پان باندې هغه ته یو انګیزه له کوم ځایه ورکړل شي؟ او حداقل په افغانستان کې هغه ځوانان چې دي، د دې پر ځای چې دوی اوس د مهاجرت لار غوره کړي یا دلته چې مرستو ته په تمه پاتې شي چې نړیوال ورسره مرستې وکړي چې هغه هم نیمو نیم کله ورسیږي، ساسې مشوره ورته څه ده؟ دوی څه وکړي؟ کومه لار انتخاب کړي؟ څه ورته په دغه شرایطو کې بهتره دي؟
او تر ټولو څو د مخه باید افغانستان یو اقتصادي کلن لاره ولري. اول فخر په رسمیت وپیژني او د فخر د بینولو لپاره په بیل بیل ساحاتو کې د کرنې څخه نیول تر مالداري، د مالیاري یا باغداري څخه نیول تر صنعت او د صنعت څخه تر معدن، نو په دا ټولو کې باید دوی تمرکز وکړي او د کار زمینه، دایمي کار زمینه ده. چې پروژې کار نه، چې نن کار به مقابل ګندم دوه بیل ووهئ بیا یو من غنم واخلئ بیا ولاړ شئ، دا خو کار نه دی، دا توکي دي. نو د دغه لپاره او تر ټولو څخه د مخه موږ یو کلندار ته ضرورت لرو. یا خطوط اساسي وظایف اقتصادي د دولت باید برسیره وي چې مشکلات څه دي، د مشکلاتو د حل لاره څه دي او زموږ امکانات څه دي، څه کولی شو او کومه لاره لنډه لاره ده چې بسیادت ورسیږو. دغه لپاره خدای یو مسلکي کار دی، باید دوی مسلکي خلک راوبولي او خلک احساس د مسؤلیت وکړي او هلته تبعیض شتون ونه لري، مثلا زیاده طلبي شتون ونه لري، او باید دا یعنی واکمن ګوند یا واکمن هغه ګروپ نه باید د ملت ځای ونیسي، ځکه چې دوی خو د خلکو خدمتګاران دي. د ملت خدمتګار حکومت په ټوله کې د خلکو په استازیتوب کارونه کوي او دا د ټول ملي امکانات څخه باید ګټه پورته شي. اوس په ملیون هاو ځوانان وزګار دي او دوی وړ خلک دي، مستحق خلک دي، دوی تعلیم کړي دي، خارجي ژبې زده دي، مسلک زده دي، هغوی بې کار ګرځي. خو متاسفانه په افغانستان کې تاسو چې قدرت ترلاسه کړ، دا قدرت شخصي شتمنۍ غوندي حسابي، بس ګومان کوي چې دا زمونږ څه دی، خپل شخصي کار دی، بس نه دی. دا ټول خلک حق لري چې په کار وکړي تر څو چې د افغانستان د خلکو څخه حمایت ونه شي او هغوی زمینه د کار او تبارز پیدا نه شي او مخصوص ځوانانو ته د کار زمینه برابر نه شي، افغانستان پرمختګ نه کوي. او دا پرمختګ د هیواد یوازې عقل او په فهم او په تدبیر او په سنجش او په مسلکي عمل کار کیږي. نو په دې خاطر باید موږ تاسې په دغه باندې سوچ وکړو.
مننه ډېر زیات. کور ودان ژوندۍ اوسي د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی، له تاسو نړۍ مننه چې په پروګرام کې مو را سره ګډون وکړو او همدارنګه ځوانانو ته مهم ځینې لارښوونې او مشورې ورکړي. له تاسو اوریدونکو هم نړۍ مننه چې اړیکې مو نیولې او خپل نظرونه مو را سره شریک کړه. د خبرونې په پای کې ورزو ساسي هغه پیغامونه هم مخلو چې د دغه مرستو د کمیدو په اړه موږ ته را لېږلي وو.
تاسو لا پیغامونو
د
ایدمن ولایت د باغران ولسوالۍ د درې د کلی خبره سره کوم. موږ د ایدمن ولایت د باغران ولسوالۍ د درې په کلی کې و ډېره وچ کلی ده. نو موږ ته بند تړل سوی نه یو سړک جوړ سوی ده. زموږ پیغام دی چې د لوړو مقاماتو پورې ورسوي. وسلام په احترام.
د مکور په ولسوالۍ کې آیاتان رالو خلکو ته کارتونه ورکړو. هغه خلکو ته ورکړلو چې یو سړی ترکتور لري، باغ لري، دوه درې زره تاکه انګور لري، درې کاټې ولایي ورکړي دي. دا بې شوخي درته وایم. او داسې خلک شته چې واړه بچیان پسې دي، د ماښام په کور کې لري، یو یو ولایي ورکړي. دغه آیاتان صاحبان راغلي دي. نو د خلکو باس خاصې نه وکړو، په خلکو په کورو نه وګرځېدو، خلک یې ځان ته کشف نه کړلو. بس یو منافق چې ورته وغږېږي، بس هغو ته درې کاټه ورکوي او نور خلک
السلام علیکم.
دبليو پی نړیوال پروگرام خوراکي دادی، غذایی دغه کارتونه ورکوي دادی، اوړو دال او د شیانو د دې. دا نن دوشنبه 14 تاریخ، څرخ ولسوالۍ کې، لوګر ولایت څرخ ولسوالۍ کې. بس د څلورو میاشتو هغه ورکړو، دغه د شپږم او پنځمه یې وګرځول. دغه ولاکم څه خور د بور کې کېږي، تاسې که په دې اړه کوم هغه پروګرام جوړ کړه، موږ پیام نه شو کوي. دغه څه وایي ده ولې شوله کار د شپږو میاشتو یې بیا ورکې د څلورو میاشتو اتې کارتونه ټول واخیستل.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114221.
بم جیب شی روپے پکی گی دزڑ شربت او گولے پکی گی مور میں نہ روغا زڑی رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دس دنگاوا